بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا دیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، نن په مازیګرنۍ خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ساسو په خدمت کې حاضر شوی یو. نن د اتوار ورځ یا یکشنبه د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1404 هجری قمري کال د محرم الحرام له 23 او د 2015 میلادي کال د جولای له 6 نیټې سره سمون خوري. د خبرونې په دوام کې به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې یوه سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی په سیمه کې د سرحدونو د نه بدلېدو په اهمیت باندې د ایران ټینګار. ورپسې هم د هندارې تحلیلي برخه لرو چې نن په دې پروګرام کې د سوریې بدلونونه جاجوو. پکې زموږ مېلمانه دي اسدالله دولتزی صاحب او ښاغلی شینواری صاحب. د خبرونې په دوام کې به ایران په تېره اونۍ کې نوی پروګرام واورئ او په پای کې هم تلپاتې خوشبویي اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره مل واوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر د صهیونیستي رژیم د تیریګرو اقداماتو په توجیه کې د ځینو هیوادونو په پرایزو دریزونو نیوکه وکړه. د طالبانو والی د ایران له سفید سنگ کیمپ څخه کتنه کړې. طالبان وایي په افغانستان کې هیڅ هیواد پوځ شتون نه لري. په جنوبي وزیرستان کې و پاکستانی پولیس برمته شوی، او د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 104 فلسطینی وګړي شهیدان شول. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر بیگا له خپل سویسی همرتبه سره په ټلیفوني خبرو کې د صهیونیستي رژیم او امریکې د تیریګرو اقداماتو په توجیه کې د ځینو اروپایي هیوادونو د پلویتوب په دریځ باندې نیوکه وکړه. سید عباس عراقچی له اګنازیو کاسیس سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران خلاف د صهیونیستي رژیم او امریکې پوځي تیری او د ملګرو ملتو د منشور او نړیوالو حقوقو د اصولو څرګندې خلاف ورزي ته په اشاره سره د قانون د دې څرګندې خلاف ورزي په غندنه کې او ځواب ته د تیریګرو د مجبورولو لپاره د ټولو هیوادونو لخوا د پریکنده دریسنیولې په ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې دا ډول توجیه کوونکي اقدامات او چلند د قانون د خلاف ورزي د عادي کېدو او دودېدو او د سیمې او نړۍ په سویه د ناامنۍ د سختېدو سبب کیږي. د سویټزرلینډ د بهرنیو چارو وزیر هم د ډیپلوماسۍ په دفاع کې د خپل هیواد دریسته په اشاره سره او په دې لړ کې په مرسته کې هر ډول مرستې او همکارۍ ته د چمتووالي په اعلانولو سره د ایران په اټومي تاسیساتو باندې پوځي حمله د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله، او د شخړې او ناامنۍ د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د دوام په اهمیت ټینګار وکړ. ایران د اسرائیلو رژیم د جرمونو په اړه رسمي او مستند رپورت په امنیت شورا کې ثبت کړ. ملګرو ملتو ته د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي ماموریت د دې ادارې عمومي منشي او د ملګرو ملتو د امنیت شورا رئیس ته د رسمي لیک په لیږلو سره د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په اړه یو جامع او تازه رپورت وړاندې کړي، په ځانګړې توګه د هغو ماشومان او خزینه قربانیانو په اړه چې د ایران په وړاندې د 12 ورځنی پوځي ارغل په دوران کې شهیدان شوي، او د امنیت شورا د رسمي سند په توګه د ثبت او ویش غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي ته په لیږل شوي لیک کې د ایران دایمي استازی په ایران باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو له امله رامنځته شوو درنو انساني زیانونو او پراخې ویجاړۍ ته په اشاره سره د دغه ښکاره یرغل د عاملینو قانوني او نړیوال مسؤلیت باندې ټینګار وکړ. د دغه لیک سره زمیمه شوی رپورټ له مخې صهیونیستي رژیم د ایران په وړاندې د هوایی توغندوی او ډرون بریدونو په دوران کې 132 مېرمنو او 50 ماشومانو په ګډون 1000 بېګنا ملکی وګړي شهیدان شوي او له 5500 څخه ډېر نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د هرات والی نور احمد اسلام جار د ایران د سفر ایران ته د سفر پر مهال د خراسان رضوی ولایت د سفید سنگ کیمپ څخه لیدنه کړې ده. د هرات د طالبانو د والی دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اسلام جار د خراسان رضوی د والی لمرستیال او د دې ولایت د کډوالو چارو د ادارې له مسؤلینو سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په هواري ټینګار کړی او د دوی د تدریجي عزتمندانه او رضاکارانه ستنېدو لپاره د شرایطو برابرولو غوښتنه وکړه. طالبان وایي په افغانستان کې هیڅ هیواد پوځي شتون نه لري. د فارس خبری آژانس په لیکنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یو غونډه کې د بګرام هوایی اډې په اړه د ټرمپ د وروستیو څرګندونو په ځواب کې وویل چې هیڅ هیواد په افغانستان کې پوځي شتون نه لري. له دې مخکې ټرمپ بیا بیا ویلي و چې د امریکا له وتلو وروسته چین د بګرام هوایی اډې کنټرول په لاس کې اخیستی دی، خو د افغانستان د صلح لپاره د امریکې پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې د بګرام هوایی اډه د چین تر کنټرول لاندې نه ده. متقی یو ځل بیا د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د طالبانو د مشرانو د نیولو امر وغند او ویل چې افغانستان د دې محکمې په وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې له بشري حقوقو د سرغړونې په وجه د طالبانو د مشر او د هغوی د قاضي د نیولو امر صادر کړی دی. ترامپ افغانان د څښاک له اوبو څخه هم بې برخې کړل. ریویټرز رپورټ ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو رسولو پروژې د امریکې د مرستو د کمښت له امله ودرول شوې دي. ریویټرز په یو رپورټ کې لیکلي چې د امریکا د نړیوالو مرستو د بندېدو له امله په افغانستان کې د اوبو رسولو او حفظ صحې پروژې نیمګړې پاتې دي. د رسنیو په وینا د مرسي کورس سازمان چې په افغانستان کې د امریکې د نړیوالې پراختیا ادارې سره همکاري کوله په محرومو سیمو کې د اوبو رسولو پروژې پلي کولې، خو دا پروژې هغه وخت ودرېدې کله چې د روان کال په پیل کې مرستې بندې شوې. د مرسي کورس اجرایی رئیس ریویټرز ته په یوه مرکه کې ویلي دي دا یوازې د مرستو کمښت نه دی، بلکې د پرمختګ، ثبات او انساني وقار تدریجي سقوط دی. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. په جنوبی وزیرستان کې و پاکستانی پولیس تختول شوی دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا اړوند جنوبی وزیرستان سیمه کې د دوو ځایي پولیسو تانو یا پوسټو څخه و پولیس نادرک شوی دی. د ځایي پولیسو مشر ارشاد خان رسنیو ته دا خبر تایید کړی دی. د ځایي پولیسو مشر ویلي چې درې پولیس د لودها پولیس پوسټې او څلور په سروکې پوستې منصوبین و چې د غزمې پر مهال بې درکه شوي دي. دا وایي چې د پولیسو د درک معلومولو لپاره د پلټنې عملیات پیل کړي، خو تر اوسه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي. د بریکس ډلې په وړاندې د امریکې د ولسمشر د ګواښونو په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل په دې سیمه ایز ائتلاف کې هیڅوک د ډالر د بدیل په تکل کې نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف زیاته کړه زموږ لپاره اړین انتخاب دا دی چې د میکانیزمونو په بڼه بدیلونه ومومو چې د منفي بهرني نفوذ په وړاندې کافي مقاومت ولري او د بهرنیو پرمختګونو لکه بندیزونو په وړاندې معافیت ولري. د معاملې لپاره د ملي اسعارو ته د اړولو اختیار هغه لاره ده چې موږ په بریکس کې خپل کړې ده، او روسیا اوس مهال د خپلو بریکس شریکانو سره د 90% څخه ډېرې معاملې په ملي اسعارو ترسره کوي. اخوا د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 104 فلسطینی وګړي شهیدان شوي. د رپورټونو له مخې په غزې باندې د اسرائیلو د بریدونو په دوام کې د مرستې په تمه د ولاړو 30 کسانو په ګډون 104 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي دغه بریدونه د دې تړانګې په بیلابیلو سیمو ترسره شوي او په قربانیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. دغه وزارت زیاته کړې په برید کې 30 تنه هغه کسان هم شامل دي چې په رفح کې د مرستې ترلاسه کولو په موخه په صف کې ولاړ وو. د یادو کسانو په شهادت سره د اسرائیلي پوځ د بریدونو له امله د شهید شوو فلسطینیانو شمیر 85,200 تنو ته زیات شوی دی. په دغه بریدونو کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 140,000 نور کسان هم ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې اسرائیلي پوځیان د ذهني او بدني دباو په وجه خودکشي کوي. د صهیونیستي رژیم د پوځ ریډیو ویلي چې د دغه رژیم پوځیان د غزې تلانګې خلاف جنگ د روحي او جسمي فشار لاندې ځانونه وژني. د اسرائیلو د رژیم د پوځ ریډیو وویل د 2015 کال له پیل راهیسې د اسرائیلي پوځیانو ترمنځ خودکشي فیصدي د تیر کال په پرتله 50% لوړه شوې ده. د دغه رپورټ په وینا د صهیونیستي رژیم د پوځیانو د خودکشي اصلي وجه په تیره بیا په غزې کې ذهني او بدني دباو دی. په روان کال کې 13 اسرائیلي پوځیانو ځانونه وژلي دي. او د بودیجې د سخت کمښت په خاطر د اسرائیلو د ښوونځیو په بیا خلاصولو کې ځنډ راغلی. د صهیونیستي رژیم د ښوونې او روزنې وزیر ګواښ وکړ چې کچیرې د دغه رژیم د مالیې وزیر د بودیجې د نه تامینولو په لړ کې خپلې تګلارې ته دوام ورکړي، نو ښایي د اسرائیلو ښوونځي سکل په خپلې ټاکلې نیټې خلاص نشي. معاریو صهیونیستي ورځپاڼې په دې اړه یو خبر کې لیکلي، د اسرائیلو د ښوونې او روزنې وزیر د دغه رژیم د مالیې له وزیر څخه غوښتي چې د ښوونځیو د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا لپاره ځانګړې شوې بودیجه سمدستي د دغه وزارت حساب ته واچوي. ګنې د روان تعلیمي کال په پیل کې به ښوونځي په خپلې ټاکلې نیټې خلاص نشي. د ښوونې او روزنې وزیر یوآف کیش د مالیې وزیر ته په خپل لیک کې خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو د کورنی امنیت وزیر اتمار بن ګویر ته خبر ورکړي چې د کورنی امنیت د وزارت به د روان 2015 کال د ستمبر له اولې نیټې وروسته د بودیجې سخت کمی په وجه د ښوونیزو مؤسسو امنیتي لګښت ور نه کړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
سیمه کې د سرحدونو د نه بدلېدو په اهمیت د ایران ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت عالي شورا سکرتر او د ارمنستان د ملي امنیت شورا سکرتر په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د سرحدونو جیو پالیټیک د نه بدلېدو په اهمیت باندې ټینګار وکړ. د ایران د ملي امنیت عالي شورا سکرتر علي اکبر احمدیان او د ارمنستان د ملي امنیت شورا سکرتر آرمن گریګوریان په یو ټلیفوني تماس کې د سیمه ایزو او دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه بحث او ارزونه وکړه. گریګوریان په دغه تماس کې د جمهوری آذربایجان له اړخ سره د وروستیو خبرو اترو په اړه رپورت ورکړ. ټینګار یې وکړ چې د ارمنستان په دریزونو کې د سیمه ایزو لارو په اړه کوم بدلون نه دی راغلی. د ایران د ملي امنیت شورا سکرتر هم په دغه ټلیفوني خبرو کې د ارمنستان له هغه دریزه مننه وکړه چې د صهیونیستي رژیم لخوا پر ایران د برید غندنه یې کړې او ټینګار یې وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پالیسی لا هم د سیمې د جیو پالیټیک د نه بدلېدو ده او دا د سیمې د ټولو اړخونو په ګټه بولي. د ایران اسلامي جمهوریت تل په سیمه کې په ځانګړې توګه په مرکزی آسیا کې په ثبات او امنیت باندې تاکید کړی دی. د ایران دا چلند د ملي حاکمیت او خاورې بشپړتیا ته د درناوي، د نورو په کورنیو چارو کې د نه مداخلې او نړیوالو قوانینو ته د ژمنتیا پر اصولو ولاړ دي. ایران چې په خپله د خپلواکۍ او خاورې بشپړتیا د ساتنې ارزښتناکې تجربې لري، تل په سیمه کې د ثبات او صلح ملاتړ کوي او د سرحدونو د هر ډول بدلون یې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د عامل په توګه بللی دی. د ایران دا چلند د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو د پیاوړتیا او د سیمې د ټولو هیوادونو د پرمختګ او ودې په موخه دی. د ایران اسلامي جمهوریت همدارنګ څو ځلې د تحمیلي بهرنیو کوریډورونو د جیوپولیټیکي پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او خبرداری ورکړې چې د ارمنستان سره د خپلې یوازنۍ ځمکنۍ لارې په وضعیت کې هر ډول بدلون د تهران د سرې کرښې څخه تیرېدل دي. پر دې بنسټ ایران یو ځل بیا ټینګار کوي چې د قفقاز په سیمه کې د مواصلاتي لارو د پرانستلو مخالف نه دی، خو په دې شرط چې د ارمنستان حاکمیت پرې خوندي وي او ایران ګټې په پام کې ونیول شي او د ایران او ارمنستان ترمنځ لاره بند نه کړي. په سیمه کې مصنوعي کوریډورونه لکه زنګزور چې د سیمې د هیوادونو په ګټه دی، بلکې د بهرنیانو په طرحو مداخلې سره رامنځته شوی، د مرکزی آسیا د جیوپالیټیکي واقعیتونو له پامه غورځولو سره جوړ شوی او په بشپړ توګه د بې ثباتۍ او ناامنۍ د رامنځته کولو په موخه دي. په داسې حالاتو کې د متحده ایالاتو چارواکو چې په سیمه کې د مداخلې او شخړې جوړونې سابقه لري، د دې کوریډور د کنټرول موضوع راپورته کړې ده. د امریکایي چارواکو دا چلند ښیي چې امریکایان د مواصلاتي کړنو په پلمه په سیمه کې د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره د خپلو کړنو ته دوام ورکوي. د بهرنیانو مداخله که د نظارت یا د سیمه ایز کوریډورونو په چارو کې د لاسوهنې په شکل وي او که د ټینشنونو او ناامنۍ د زیاتولو پرته بله پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د مرکزی آسیا هیوادونه د خپل تاریخي او کلتوري پس منظر پر بنسټ کولی شي د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل اقتصادي همکاري پراخې کړي او دا بهیر د بهرنیو مداخلو ته اړتیا نه لري. د ایران اسلامي جمهوریت په خپلو بهرنیو پالیسیو کې تل د نړیوالو قوانینو او مقرراتو د درناوي او د سرحدونو د ثبات په ساتنې باندې ټینګار کړی دی. د دې حالاتو او شرایطو په ساتلو سره د مواصلاتي کوریډورونو جوړېدل کولی شي د سیمې د اقتصادي ودې او د زیاتې پانګونې د جذب لپاره زمینه برابره کړي. په مقابل کې د امریکې لویدیځ او صهیونیستي رژیم مداخله جوړونکي پالیسۍ دي چې تاریخي سوابق ښایي دوی له هر فرصت څخه د ناامنۍ د زیاتولو او خپلو سپیرو موخو ته د رسېدو او پرمخ بیولو لپاره ترې کار واخلي. تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه خوښه شوې وي. دوستانو، د خبرونه په دوام کې هنداره پروګرام لرو او نن په دې پروګرام کې د سوریې بدلونونه جاجوونو را سره ملو اوسه.
نو ولعالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی
هندارا
د
تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او وخت مو په خیر زات او لاخو غنیم او تاسو هم درخپره بناوري روس له هغه چې په سوریه کې د بشار الاسد حکومت نسکور کړی شو اسرائیل د دغه هیواد د نظامی تجهیزات او ودانیو د لمنځه وړلو ترڅنګ د ګڼ شمیر سیمو اشغال ته مخه وکړه په روسیو کې دغه رژیم ان د سوریه د دفاع وزارت ترڅنګ د دغه هیواد د ولسمشر باندې تاثیر مبریدونه وکړل چې هغه مهال خبرونه ورکړل شي و چې الجولانی له خپل کورنۍ سره له شام څخه وتلی دی په ورته وخت کې په دغه هیواد کې داخلي جګړې چې له امله تر اوسه وسو پورې کسان وجل شوي دي هم هغه موضوع ده چې د سوریې د راتلونکي په اړه اندېښنې زیږولې دي د سوریې په اړه د اسرائیلو د بریدونو په تړاو د ابو محمد جولانی د غبرګون نه خودل د سوریې د اوسنۍ کمزوري حالات او د جولانی ستراتیژیک تمرکز انعکاس دی په داسې حال کې چې عملاً د سوریې اشغال جریان لري او په خاورې د اسرائیلو تجاوز پیل شوی دی د سوریې موقت مشر الجولانی له خپلې خاورې څخه د دفاع پر ځای د سولې او خبرو اترو لپاره غږ پورته کوي باور ده چې د سوریې اوسني واکداران د عراق د صدام حسین او د لیبیا د معمر القذافي په څیر د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا پر ورکړل شوو بیلابیلو توقعاتو کې ډوب دی خو د یادو هیوادونو له لورې د یادو دوو شخصیتونو په اړه د امریکا او اروپا ترسره شوي پایلې له پامه غورځولې دي د ترهګرو له تور لیست څخه د الجولانی نوم لري کول له هغه سره د ترامپ لیدنه د دغه هیواد ته د اروپایي چارواکو سفرونه او ګڼ نور هغه موضوعات دي چې لا هم د سوریې واکمنې هیله من کړه چې د امریکا او اروپا په ور سره مرستې وکړي خو تجربو ښودلې چې یادو هیوادونو همیش یوازې خپلې ګټې پاللې دي د تهران راډیو په اوسنۍ هنداره خپرونه کې هم په سوریه کې وروستیو تحولاتو په اړه بحث لرو بس کړه سره د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هغلی باز محمد شینواری او لیکوال او ژورنالیست هغلی اسدالله دولتزی میلمانه دي خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو بیرته راګرځو د تهران رادیو تر نورو دونکو یو ځل بیا هم خره غلاس تاسو هندار خبرونه اوري چې د سوریه وروستیو تحولاتو ته ځانګړي کړي بس کرا سره هغلی باز محمد شینواری او هغلی دولت زای صاحب میلمانه دي تاسو ټولو درنو اوریدونکو او خپل میلمنو ته خره غلاس وایم بس له دولت زای صاحب څخه پیل کوو دولت زای صاحب اسرائیل په سوریه بریدونه پیل کړي د بشار الاسد حکومت لړنګې دوه وروسته د سوهنیستي رژیم له لوري اشغال هم جریان لري ولې د سوریه اوسنۍ واکمن الجولانی چې دغه تیری او د خپل واد د اشغال لنداره کوي او مخنیوي کې پات راغلي دی
بسم الله الرحمن الرحیم وګوره کومنګ د سیمه او منطقې د رستیو تحولات ته نظر واچو او وی څېړو فکر وکړو په دې رستیو کې چې کله د سوریه د خاني حکومت بشار الاسد پر مشرۍ باندې هغه و پر زول شو موقت اداره راغله چې راست کی احمد الشرو یا حاج بجولانی باندې مشهور و هغه نوم یې درلوده تو یو خپل ډله درلوده الله خپل ځواکونه او جنگیالی درلودل دا سی ویل کېدل چې دا یو معتدل انسان دی او کول شي ټولو برخو سره په خډول سره پروسی مخ ته یوسي اندالامل چې نړیوال سره هم تګ راتګ وک کې نسل خبري ور سره وشولې په دې رسټو کې د سوال کېدل چې د امریکا ملاتړ لزان سره لري او هغه د معلومه شول چې د امریکا جمهور رئیس کله سعودي عربستان ته سفر درلود الته دوی باندې هغه بندیزونه په تو ورسول په نورو برخو کې هم ورسره نرمخت خودل شو ولی د اسرائیل لخوا نه د دوی په سوری په بلا بلو زینو باندې بریدونه هدفونه ونه خکول یا مثلا سیمه اشغالول یا دغه پروسی روانتل دا یو د اندخري وړ خبره ده تاسو هلك چې د اسرائیل تر شا هم امریکای هم امریکا ده او تر څنګ د سوریه د اوسنی ادارې تر شا هم د امریکا لاس او همغږي او یا مثلا نغه نګدیواله او په اصطلاح ملاتړ ورسره ده لازم دا و چې د ادارې نړیوال ټولنې سره په همغږي سره نړیوال ټولنې باندې فشار راوړي تر څو د اسرائیل د بریدونو مخنیوي وکړي او تر څنګ د جګړې او تجربه هم د غډر لري باید کغه نه کېدلې د تجربې د جګړې د تجربې درلودلو په اساس باندې یو کلک او رحمتون کې ځواب هه ورته ورکړا وي ترڅو بیا د چار تر سره نشي ځکه د هر حکومت مسولیت هم داده چې د خپل خپلواکۍ خپل ارزښت تمامیت څخه په کلک دفاع وکړي او دا د اوسنۍ ادارې چې د سوریې کې رامنځته شوې ده دوی یو ډول مسولیت د تر سره کوي چې دوی نه تر سره کوي په لوی لاس باندې د تاریخ یو تور داغ ورته پاتې کیږي او باید په دې برخه کې کوټلې ګامونه واخیستل شي.
کور مودان هغلی اسدالله دولزه صاحب، شنوار صاحب استاذ نظر په دې اړه څه دی؟ سوریه باندې بریدونه روان دي، اشغال دوام لري او د سوریه واکمن میوازیننداره کوي، ستاسو په نظر کوم مجبورتونه لري دی چې د خپل هیواد دفاع کې پاتې راغلی؟
د سیمې او منطقې لپاره د اسرائیل د پراخ پلانونو چې تر شا یې امریکا حمایت او ملاتړ کړ، دا د هغو هدفونو د ترلاسه کېدو برخه ده. لکه څنګه چې غزه ده، څنګه چې په لبنان باندې بریدونه کوي وخت نا وخت، او څنګه چې په نورو منطقو باندې دوی د اشغال هغه عملیاتونه ترسره کوي، سوریه هم د دې نه مستثنا نه ده. بلکې سوریه پخوا هم هدف وه، خو هغه مهال چې اسلامي جنګیالیو په نوم باندې د سوریه د پخوانی حکومت شو پر زیده مخالف ډلې په دغه کې وي، په جنگو باندې بوختي وي، دغه وخت هم دغه په خپل غیر مستقیمه نفع و د اسرائیل لپاره چې د یو داسې نظام د پرزیدو لپاره روانه و چې د هغې سره مقابله د اسرائیل لپاره یو اندازه سخته وه. ځکه د سوریه حکومت مستقیما د مسکو حمایت لاره او د مسکو پوځي اډې هلته وجود لاره، او همداراز تقریبا د څو لسیزو محکمه اردو وه. نو کله چې غړنګ شوه او په سیمه کې او بخې په سوریه کې نوی حکومت د ډلګې و چې مشري د اوسني دغه ته وسپارل شوه واکوال ته، نو دا د اسرائیل لپاره اسانه شوه. هر وخت چې وغواړي حتی پلازمینه تاسې په خپله شاید نهسته چې پرنخ شو ولسمشری معنی دفاع وزارت د دین نور نو د یو هیواد لپاره سری کرخي او ستراتیژیک نقطې نه، اما په ډیر اسانۍ سره وویشت او به مقاومت د دوی ترخي یا جنگي الوتکې بیرته راوګرځېدې او په خپل اډو په خپل ځینو کې کېناسته. نو اوس د اسرائیل لپاره په سیمه کې نور داسې ځواک نشته چې مخه ونیسي او کله سترګې ترې وسوځي او یا د دوی د هغو لویو هدفونو او پلانونو چې په منطقه کې لري دغه په مقابل کې خنډ شي.
کور مودان هغلی بزما شینواری صاحب له ځواب را کولو مو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې ورزوی ویل لري د میتا بیر تر ګرځو. تهران رادیو در نورتون کو یو دل بیم خرغ لاستا سهیندر خبرونه اوري چې د سوریې ورستۍ تحولات ته مزنګړی کړي. بس کرا سره هغله شینوارې او هغله دولزه سره ملمنه دي. بس له شینوارې سره څخه پیل کوو. شینوارې صاحب، د اسرائیل له خوا د سوریې ګڼ شمیر سیمې اشغال شوی، کوم لامل دی چې د سوریې اوسنۍ واکمن چې په جګړه کې کافي تجربه لري ولې د خپل خاوري د دفاع فرزای د پخلاین پیغامونه ورکوي او بل اخره که همدا لړۍ روانه وي د سوریې پیل بسوي؟
د سوریه د وسنی حکومت چې د جنگیالي ول بیراوی لړل جوړه ده په خپل یو نیابتي حکومت، او هیڅ کله دوی د سوریه د پخونی برم او استقلال ساتنه نشي کړی، ځکه چې دوی متحد فکر او لیدلوري سره نه لري. او ترڅنګ په دغه ډلګیو کې چې د اسلامي جنگیالي په نوم باندې دوی فعالیت لري تقریبا لسیزي رئیسي یا زیات، دا په خپل په دې کې داسې ډلګۍ وي چې هغه د غرب لخوا حمایه کېدی په غیر مستقیمه توګه یا په مستقیمه توګه. احمد اشرا چې اوس دغه ډلګۍ و مشر دی او د موقت حکومت رهبری تر غاړې لري، خپل غرب ته ډیر مایل سره دی، او غرب هغه دی چې د اسرائیل مستقیم حمایت کا. نو دلته د غرب د خوشالولو لپاره یا د غرب سره د اړیکو د خرابېدو په خاطر اسرائیل ته حتی برند خبرم نشي کړی چې د خپل خاورې د خپل خلکو او د خپل سوریې هغه استقلال رو باندې اقلا وساتلی شي. نو اوس د احمد اشرا په دې باندې مصروفه دی چې څنګه د غرب سره اړیکې جوړې کړي او غرب په مقابل کې اسرائیل خوشی کړی دی او د دوی پلازمینه ولې هغه د دې په تمه دی چې څنګه چې د تور لیست نه وویست دغسې به سوریه سره نورې بشري یا مسلې اقتصادي او یا ستراتیژیکې همکاري ولري، اما په مقابل کې د سوریه د خاورې د لاندې کېدو عملیات شروع شو. نو هغه ته مې توقع چې احمد شرا یې لري او سوریې ته لومړیتوب ورکوي، دا به نور هم د احمد شرا دپاره او د احمد شرا د حکومت دپاره او د سوریایانو دپاره یوه بله بایله وي. معنی دا چې بیا هم د غرب نه ګټه نشي کړی، داسې څه دوی سره نشته چې دوی غرب ونې یا قانع کړی شي یا د خپل ځان نه د دفاع دپاره له ځان ایسار کړي. نو د ده دغه تمایلات د اسلامي ټولنې دپاره په خپله سوریې دپاره ډېر نقصانات لري. دی وخت کې پریکنده دریز چې د نوی حکومت وو او د جنګیلي تر اوسه پورې په جهادي ولولو باندې به احساس دي دوی دپاره غبرګون په کار وو، حتی د اسرائیل مستقیم اهداف په نښه کېدو ورته په کار وو. خو متاسفانه چې دی کې بیا هم دوه خبرې دي، یا احمد شرا د امریکې ډالرو ته او پیسو ته او روابطو ته په تمه دی، او یا دا چې په وس کې څه نه دي پاتې، او پخوانی نظام چې هغه محکم او قوي و د هغو اصلې هم له کاره ترې لوېدلي دي او د کارېدنې وړتیا یې نه لري.
د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هغلی باز محمد شینوار صاحب باس کې له ګډون کولو او ځواب راکولو مو نړۍ مننه. دولت صاحب، ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ د جولانی مجبوریت په څه کې ګوري؟ او بالاخره که همدا لړۍ د سوهنیست رژیم له لوري روانه وي، بالاخره به د سوریې پایلې څه وي؟
که د سوریې د اوسنۍ ادارې او د ولسمشر یې د ټولو همدا اوسنۍ غوندې دریز وي، همدغسې نرم دریز ترسره کړي او په دې ډول باندې اسرائیل فلداسې بریدونه دوامداره کوي او سیمې ته نه اشغالي، تاسې په دې باوري اوس چې ډېری منطقې او ډېری سیمې به ترې ونیسي، او د دوی دا ډول دریز د سیمې په ګټه نه دی، د خپل هیواد په ګټه نه دی، د خپل ولس او ارضي تمامیت په ګټه باندې نه دی. کلک اقدام، کلک ځواب، استدلال، منطق، نړیواله ټولنه، امریکا متحده ایالات او نور زبر ځواکونه چې دي دوی سره په دې اړه خبرې کول دي، تر څو د دوی هم د حکومت په ډول باندې، که څه هم سرپرست حکومت دی، د حکومت په ډول باندې، د حکومت په توګه باندې حق لري چې د خپل ارضي تمامیت څخه کلکه دفاع وکړي. او که چېرته دوی په همدغه نرم روان وي، همدغسې ځمکې ته نه نیول کېږي، غصبېږي، ته نه همدغسې ارضي تمامیت نقص کېږي، نو په دې باوري اوسي چې ما مخ یادونه وکړه چې دغسې حکومتونه په لویه کې بیا دوام نه شي کولای، په وړاندې باندې ستونزې را پیدا کېږي، او بیا به هر ګاونډی ورباندې نه یو ډول باندې فشار راوړي، دوی د ځمکو د نیولو یو پروسه مخ ته وړي. ښه دا ده چې دوی د خپل ارضي تمامیت څخه په کلکه دفاع وکړي، هم په سیاست کې، هم په نظامي کې، او هم په د ګاونډیو د اصولو د ارضي تمامیت هغه چارې مخ ته یوسي. زما په نظر باندې ښه به دا وي. خو ولې د حالاتونه، د منطقې، د وضعیتونه داسې اخس کېږي یا دغسې فکر ته نه کېږي چې د سوریې اوسنۍ اداره، اوسنۍ مشر چې دی، د معتدل سره دی، یعنی خلکو سره ډېره فکر او سوچ په سیاست باندې یا په منطق په داده شي سوله وکړي، سول ته لومړیتوب ورکړي، خو د تر سولې تر څنګ د سولې دا خبرې باید نتیجه ورکړي. داسې نه چې د سولې ته دی لومړیتوب ورکړي او هلته یې له مخې خاورې غصبېږي، نیول کېږي، ارضي تمامیت نقص کېږي، دا بیا یو تاوان لري دغسې ملتونو ته، دغسې حکومتونو ته، او په لوی لاس باندې خپلې خاورې د لاسه ورکوي.
لیکوال او ژورنالیست هغلی اسدالله دولزای په بس کې له ګډون کولو او زبره کولو مو نړۍ مننه. دوستانو، خبرونه مو په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. ستاسې له ملکي او د خپلو دواړو مېلمنو له ګډون څخه نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په الله سپارم. رب مل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ایران د تیرې اونۍ د مهمو خبرونو او پیښو څیړنې له اونیز پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی، او هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر، د قضایه قوې د مشر او د جګپوړو چارواکو او د ټول هیواد د عدلي له مشرانو سره په کتنه کې پا په ورسته تپل شوی جګړې کې د ایران د ولس د ستر کار او په اوبو د تیریګرو د محاسباتو او پلانونو د لاهو کېدو په څېړنې سره د ګران ایران د دفاع لپاره د هر ډول سیاسي سلیقې او مذهبي نظریې د لرونکو په شمول د ایران د ولس ستر اتحاد ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ د دغه ملي یووالي ساتل د ټولو دنده ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی وفرمایل په دولس ورځنی جنگ کې د خلکو ستر کار د هغوی د ملي هوډ اراده او پر ځان د باور په برکت و، ځکه چې د امریکې په شان یو طاقت او د هغه له زنځیر کړي سپي صهیونیستي رژیم سره د مقابلې د روحیې او چمتووالي ذات ډیر ارزښتناک دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې ټکی باندې ټینګار سره چې هم د دوستان او هم د دښمنان پوه شي چې د ایران ولس به هیڅ میدان ته کمزورې و نه وزي زیاته کړه. زموږ د عقل او پوځي ځواک په شان ټول ضروري اوزارونه موږ لرو. په دې وجه که د ډیپلوماسۍ میدان وي او که پوځي ډګر، هر کله چې واردیږو د خدای په توفیق به په ډکو منګولو واردیږو. معظم رهبر ټینګار وکړ سره له دې چې صهیونیستي رژیم سرطان او امریکا ورڅخه د ملاتړ په وجه جنایتکار ګڼو، خو موږ د جنگ هرکلی نه دی کړی. که څه هم هر کله چې دښمن حمله کړې موږ ځواب مضبوط او ځپونکی وو. دوی صهیونیستي رژیم ته د ایران د ځواب د پیاوړتیا او کلکوالي څرګنده نښه امریکې ته پناه وړلو ته د هغه مجبوره کېدل وبلل او وی ویل که صهیونیستي رژیم نه و ټیټ شوی او په ځمکه نه و پرېوتی او له ځانه د دفاع توان یې درلودلی، نو دا ډول به یې د امریکې لمن نه نیوله. خو پوه شو چې د ایران د اسلامي جمهوریت مقابله نشي کولی. د انقلاب معظم رهبر د امریکې حملې ته د ایران متقابل گزار هم ډیر حساس گزار وباله او زیاته کړه ایران چې په کوم مرکز حمله وکړه هغه په سیمه کې د امریکې ډیر حساس مرکز و، او هر کله چې خبری سانسرونه ختم شي معلومه بشي چې ایران څومره ستر تاوان ورسولی دی. البته امریکې او نورو ته لدې لاستر گزار هم ورکولی شو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په وروستي جنگ کې د ملي امر څرګندېدل هم ډیر مهم او د دښمن د پلان د عملی کېدو خنډ وبلل او زیاته کړه د تیریګرو محاسبه او پلان دا و چې د ایران په ځینو شخصیتونو او حساسو مرکزونو باندې په حمله سره به نظام کمزورې شي او بیا میدان ته له منافقینو او سلطنت غواړو واخلي تر لنډغرو او بدماشانو پورې د خپلو پټو تالیسټو په راایستلو سره کوي شي چې د خلکو په لمسولو او سړکونو ته په راایستلو سره د نظام کار تمام کړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر څرګنده کړه په عمل کې د دښمن د پلاننګ بیخي اپوټه وشول او معلومه شوه چې په سیاسي او داسې نورو برخو کې د ځینو کسانو محاسبات هم صحیح نه دي. د اسلامي انقلاب سرلارخود د بیخي مختلفو مذهبي نظریاتو د لرونکو کسانو خبرې کول او د یو بل تر څنګ یې ودرېدل او ډول ډول او حتی متضاد سیاسي لورنیونې د ستر یووالي د رامنځته کېدو لامل وبللې او د دغه ستر وحدت د ساتنې په ضرورت باندې په ټینګار سره یې وفرمایل. د جرنالیسټ، قاضي، حکومتي چارواکي، عالم دین او امام جمعه په شمول ټول خلک دنده لري چې د ملي اتحاد او یووالي ساتنه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، د ایران حکومتي کابینې په غونډه کې چې د ولسمشر په مشرۍ جوړه شوې وه، د کابینې دارالانشا د صهیونیستي رژیم لخوا د تپلي جنگ په دوران کې د ټولو وزارتخانو، حکومتي ارګانونو او ولایتونو او د هغو خدماتو د پروګرامونو په اکله چې په دې موده کې د اجرایي ارګانونو لخوا ورکړای شول یو جامع راپورټ وړاندې کړ. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ټولو ادارو د زحمتونو او هلو ځلو په مننې سره وویل په دې موده کې تر ټولو مهم رول خلکو ولوبوه. په دې وجه باید د خلکو ولسي تشکلونو او د ټولو خصوصي او ولسي برخورد د جدي او اغیزناک رول لوبونې قدرونه وکړه. په دې غونډه کې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی هم د بهرنی و وګړي د منظم کولو د طریقې او د ناقانونه بهرنیانو د ستنول د کمیت او کیفیت په اړه یو بشپړ رپورت وړاندې کړ.
قدر من اوریدونکو د ایران د تیرې اونۍ یو بل مهم خبر دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په ایکس کې په یو پیغام کې په سوریه باندې د صهیونیستي رژیم وروسته او تیرې او تخبرګون خودلې او ټینګار یې وکړ چې دا پیښه د اټکل وړ وه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په دغه پیغام کې لیکلی دی دا پیښه بیخي د اټکل وړ وه، ورپسې د کومې پلازمینې نمبر دی. اغلی راکچی زیاته کړه وحشی او سرکشه صهیونیستی رژیم هیڅ حد او پوله نه پیژني او یوازې په یو ژبه پوهیږي. د سیمې په شمول ټوله نړۍ باید د دې تیریګری د ختمولو لپاره په یو هیړ یو موټی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ ایران د سوریې له حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي او تل به د سوریې د خلکو تر څنګ ودرېږي. ایران خارجه وزارت ویان اسماعیل بقایی هم د سوریه د سویل په سویدا سیمه کې لرامسته شوون خطو د سخت اندېښنې په سرګندولو او غندلو سره چې د ملکی وګړو د وژل کېدو سبب شوې دي څرګنده کړه. د سیمې د هیوادونو خلاف د صهیونیستي رژیم د تیریګرو اقداماتو په وړاندې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بې عملۍ دوام ډیر خطرناک دی او د نیواګر رژیم د لا سپین سترګې کېدو سبب کیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی همداشان په ایکس کې لیکلی دی چې که اروپایي اتحادیه او درې اروپایي هیوادونه غواړي چې رول ولوبوي باید مسؤولانه چلند وکړي او د اسنپیک د اجرا کولو د ګواښ په شمول د ګواښ او د باور وراسته شویو سیاستونو څخه لاس واخلي. شغلی عراقچی لیکي په دوام کې د درې اروپایي هیوادونو له خارجه وزیرانو او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لا مسئول سره مو ګډ ویډیو کانفرنس درلود او پکې مو دا ټکي په واضح توګه بیان کړل. دا ایران نه و بلکې امریکا و چې په 2015 میلادي کال کې د اروپایي اتحادیې په غژمکتیا سره د دوو کلونو خبرو اترو په نتیجه کې له لاسشي موافقې څخه ووتله او بیا هم ایران نه بلکې امریکا و چې د سږ کال په جون میاشت کې خبري اترې پرې خودي او پر ځای پوځي لار غوره کړه. د مذاکراتو هر پړاو به یوازې هغه مهال ممکن وي چې مقابل لوري یوې عادلانه متوازی او متقابل و ګټو په بنیاد ولاړې اټومي موافقې ته چمتووالی ولري.
بلې خوا په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د امنیت شورا مشر او د ملګرو ملتو عمومي منشي ته په جلا جلا رسمي لیکنو کې د سر سمندر او یمن په اړه د په ایران باندې د امریکې غلطي او بې اعتباره ادعاوې او تورونه رد کړل. په لیک کې ویل شوي چې د ایران اسلامي جمهوریت خپلو ټولو نړیوالو مکلفیتونو او د امنیت شورا اړوند پریکړه لیکونو ته ژمن دی او د صلح ایز ټول شموله او د یمنیانو په مشرۍ سیاسي پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی روانی په دغه لیک کې ټینګار کړی چې دا په ژوره توګه د خواشینۍ وړ ده چې امریکا د امنیت شورا د غونډو څخه ناوړه ګټه پورته کوي ترڅو په یمن کې د پوځي مداخلې او په ټوله سیمه کې د اسرایلی رژیم د تیری د ملاتړ په شمول لخپلو بې ثباته کوونکو اقداماتو څخه د خلکو پام واړوي. د ایروانی په لیک کې راغلی دی د یمن خلک کابو له یوې لسیزې راهیسې د هغه ورانوونکي جنگ او غیر قانوني محاصرې له پایلو رنځیږي چې د امریکې تر ملاتړ لاندې ائتلاف لخوا پرې تپل شوې او دا هغه حالت دی چې د نړۍ یو ډیر ستر انساني کړکېچ رامنځته کړی دی. د نړیوالو انساني حقوقو دغه خلاف ورزي لا هم په بشپړ خوندیتوب سره روانه ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د سوریه په وړاندې د اسرائیلو د پوځي یرغل په وړاندې د اروپایي اتحادیې د دوکي او انتخابي چلند په ځواب کې لیکلي، موږ د تل په شان د سوریه له خلکو سره ولاړ یو او په لوړ غږ د سوریه د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اروپایي اتحادیې د بهرنیو خدماتو د بیانیې په ځواب کې چې د سوریه په وړاندې د صهیونیست رژیم پوځي یرغل د سوریه په خاوره کې د تاوتریخوالي د زیاتولو په توګه بیان کړی، لیکلی دی چې اروپایي اتحادیه حتی د اخلاقي اصولو د تعقیب پلمه پرېښوده. دا د ډیپلوماسۍ تر نامه لاندې په حقیقت کې د لاسوهنې او ملګرتیا پټولو یوه روښانه بېلګه ده. ایران چې د تیری او قانون ماتونکو چلندونو په وړاندې د درېدو ویاړمن تاریخ لري، انتخابي چلند او دوه ګونې معیارونه پک لکه ردوي.
او د ایران د تیرې اونۍ له مهمو خبرونو څخه وروستی خبر دا چې جنرال پاکپور د ایران د پوځ او سپاه د قومندانانو په ګډه غونډه کې ټینګار وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه په لوړې روحیې سره د هیواد دښمنانو ته بیا ګزار ورکولو ته تیار دي. دا ویلو ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مشر قومندان امیر جنرال حاتمی د سپاه له مشر قومندان جنرال محمد پاکپور سره ملاقات وکړ. په دغه غونډه کې تورن جنرال پاکپور ټینګار وکړ چې د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د جنگیالیو مورال په لوړه کچه کې دی او زیاته کړه چې وسلوال ځواکونه په بشپړ چمتووالي او همغږۍ کې دي تر څو بیا دښمن وځپي. هغه په 12 ورځنۍ مقدسه دفاع کې د ایران د ولس د حماسې په قدرونې سره د خلکو مقاومت د وسلوالو ځواکونو تر ټولو مهمه پانګه او اډانه وبلله او ویویل د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو د ولس په حماسي ملاتړ سره د ایران خلاف د تاریخ تر ټولو سخت او پیچلی جنگ او فتنه شنډ کړه. د سپاه مشر کومندان زیاته کړه د ایران د خلکو او د وسلوالو ځواکونو غیرت او هوډ میدان وګټه، ټول په ګډه ولاړ یو، ګران ایران هیڅکله د دښمنانو په وړاندې ماتې نه ده خوړلې. جنرال پاکپور د ولس د ودرېدنې په وړاندې د دښمن د محاسباتو بدلېدو او د ټولو قواو د مشر قومندان تابعیو ته په اشاره سره څرګند کړه اسرائیلو د جنگ په وروستیو ورځو کې هغه دوزخ په خپلو سترګو ولید چې مونږ یې ژمنه کړې وه. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر قومندان د وسلوالو ځواکونو په چمتووالي ټینګار وکړ او خبرداري ورکړه د تیریګر ګریوان به پرې نګدو، له تیریګرو سره جنگ او مقابله به له همغه ټکی بیا پیل کړو چې بند شوی و.
عزتمن اوریدونکو، ایران په تیرونه پروګرام او وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
تلپات خوشبوی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په حکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغرور کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په حکله خبرداري ورکوي. په دې هیله چې دا پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دي، په قرآن کې دوه ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سوره زمر کې دی او هم احتمالاً په سوره لقمان کې، چې وایي خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافله کیږي او فکر کوي چې دا خپل هم دی دی چې توانېدلې دغه نعمت، دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بالکل همدغه عبارت د قارون په حق لدی چې کله پرې اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپله برخه ترې واخله، خو هغه د خدای په لاره کې ولګوه، نو هغه په ځواب کې وویل خپله مې ګټلی دی او زما خپل هنر دی. دا هم هغه ستره تېروتنه ده چې ممکنه ده له موږ ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده، په خدای هم مغره کېږي. امام زین العابدین علیه السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي په خدای باندې مغروره کېدل، یعنی په ناحقه له خدایا توقع کول، بې له دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. ګرانو دوستانو، د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.